Radio. Radio Azadi.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانوړي او بشری حقونه رعایت نکړي حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي. مقال امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري بلکې برابر چلند ورسره وکړي. د پینیا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا 160 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. د مؤسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګ ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي. د پین د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبرونه ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په سلو کې 28.8 کمه شوې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال له جولای څخه د سږ کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اثارو لیږد هم په سلو کې 14 کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیونه ډالر و خو سکال دا اندازه څه باندې 140 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. په تیر یو کال کې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم خورا ټیټ شوی دی. اوکراین پرون وویل د روسیې له لوري په 150 توغول شوو توغندیو کې 9 د دوی له لوري شنډ شول او یو توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د اوکراین د پوځ پر اساس روسیې کروز توغندي له اوبو ځمکې او هوا څخه وتوغول. د اوکراین د وسله والو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والیری زالوژینی وویل ټول هغه توغندي چې پر کیف وشتل شوي وو د دوی له لوري شنډ کړل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدې ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو 2 اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر څرګندونو غبرګون وښود او ویل ایرانی مشران د لومړی ځان پر حقیقت وپوهوي او بیا د په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي.
باید در استعمال الفاظ بسیار احتیاط صورت بگیره تا تنش بین دو کشور و دو ملت پیدا نشه و فضای سیاسی را مختل نسازه و مشکل آب حل شدنی است و کدام مشکلی نیست که ما به تعهدات التزام نداشته باشیم.
ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ته په سفر کې ویلیو چې د طالبانو حکومت د ایران حقابه ورکړي کنه نو ګیله دې نه کوي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو او د جمهوري نظام د نسکورېدو نږدې 2 کاله وروسته د هالند د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ناټو په ماموریت کې د خپل ونډې ارزونې راپور خپور کړی دی. یو راپور هم په دې اړه لرو چې یوې بریتانیایي میشتې غیر انتفاعي مؤسسې داسې آنلاین نقشه چمتو کړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په مستند ډول ښیي. په نورستان کې بزګرو ته تراکتورونه او نور کرنیز وسایل او ماشینونه ورکړل شوي،
مخکې دغه زنانه وتلو او کله بلچه سره وو کله چا سره غوی به چا سره بلچه وو.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د طالبانو د حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر سرګندونو غبرګون خود ویل ایرانی مشران دی لومړی ځان پر حقیقت وپوهوي او بیا د په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي. تر دې وړاندې ایران د کمال خان بند اوبو د پریښودو غوښتنه کړې وه چې د ځینو راپورونو پر اساس طالبانو د دغه بند اوبه خوشې کړي. ایران ویلي د کجکي بند اوبو د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کجکي ولسوالۍ ته واستوي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند او بو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایرانی چارواکي باید لومړی د هلمند سیند او بو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکي بند او بو خوشې کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسی شي. حسین امیر عبداللهیان دا خبر وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبري وکړه او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند او بو کموالی ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداري ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیلاونه کړي. شاغل رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام وکړي نو ایران به په وړاندې څه خبرګون وشي. خو طالبانو پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څو باندې دوه لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرلپسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلبند اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوری نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1315 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهدې پر اساس افغانستان منله چې په هر ثانیه کې ایران ته 25 متر مکعب اوبه پریږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې خلاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو ترمنځ په بحث کې ده فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د شاغل مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شاغل عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلې ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپل د ګټه اخیستنه پراخه کړه. اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتبار معاهده چیلنج کړي او دوی هدف دا دی تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو باندې فیصله وشي.
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمی شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمی شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لوري په خبره شوې اعلامیه کې کجکی بند ده د پلاوی د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشاره ویل شوی چې دغه بند او به سلګونه کیلومتره لري تر ایران پورې نشي رسیدای او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تښتې.
اسمت ساروانو چې د طالبانو د حکومت د خبرګون په ارتباط چې د ایران د ولسمشر او ایرانی چارواکو په اړه خودلې مکتب جزئیات راکړل. په همدې رابطه باندې اسمت ساروان د اوبو د چارو د متخصص ډاکټر عبدالله هیواد سره هم مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې د 1450 لمریز کال معاهده د هلمند سیند د اوبو برخه کې افغانستان څومره اوبو ته ژمن کړی چې باید ایران ته ورکړي.
افغانستان او ایران په 1950 کې کله چې موسی شفیق او وایدا هغه تړون امضا کړي د اوبو په ارتباط باندې، د هلمند رود په ارتباط باندې، هغه د 1300 میلیون متر مکعب چې په ثانیه کې 6.8 متر مکعب اوبه کیږي، په اصل کې 2 متر مکعب اوبه دي په ثانیه کې، خو 4 متر مکعب اوبه په هغه وخت کې د افغانستان پادشاه ظاهر شاه د همسایګۍ په حسن نیت په اساس هغوی ته 4 متر مکعب نور اوبه هم ورته وروسپارل، چې دا جمعن سي 6.8 متر مکعب اوبه په ثانیه کې، چې 1300 میلیونه متر مکعب اوبه کیږي، او نور مرته مایده نه د مرغاب، نه د هری رود، او نه د هلمند اضافي اوبه په ارتباط باندې موږ دغه سره لرو د ایران سره. کوم اوبه چې ایران ته سرازر کیږي هغه 14.3 میلیارد متر مکعب اوبه دي، چې هغه تقریبا 400% د حقابې د اندازې څخه ډیر دي. مرغاب درو د څه چې ترکمنستان ته ځي او د ترکمنستان څخه بیا ایران ته ځي، دغه څه 900 میلی متر مکعب اوبه په 1.3 ډالر باندې په دغه باندې خرڅي، په کویت باندې چې تقریبا څه کم 1.3 میلیارد ډالر کیږي، او دغه پیسې تقریبا 300 میلیون ډالر دوی همیشه د کرزی سره په وخت کې دوی د تروریزم په خاطر باندې وسلوالو جنګیالو ته لکه طالبان او نور جنګیالو ته دوی سپلای ورکوله چې د افغانستان جنګ ګرم وساتي تر څو موږ د اوبو حساب د دوی سره ونلرو.
ډاکټر صاحب، په مقابل کې ایران افغانستان ته څه امتیاز منلی دی؟
د موسی شفیق او د هوایدا منځ کې سوي او په هغه کې ټول هغه مواد موارد هغه ټول ذکر شوی دي، یعنی ترانزیت، هغه امکانات پانګونی، سرمایه گذاری او دوستی د افغانستان د ایران په منځ کې شته، هغه به بشپړ وساتل شي. متاسفانه شي په دې کې ایران په ټول موارد کې دوی سرغړونه کړی ده، او دا هغه کله چې یو موافقه کیږي، توافقنامه لیکل کیږي، که دا هغه یو مورد هم دغه سرغړونه وسی، هغه مایده ملغا ده. او زه فکر نه کوم چې موږ د ایران سره هیڅ مایده ولرو په دې وخت کې، په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ هغه موارد چې دوی دغه کې ذکر کړی وو په مایده کې هغه دوی په ځای کړی.
د هلمند سیند د اوبو اوسنۍ وضعیت څنګه دی؟ وچکالۍ څومره اغیز کړی، او آیا ایران ته په هر ثانیه کې تر 6.5 متر مکعب لږ اوبه اوس بهیشي؟
کله چې د دې مایدی امضا شوی و په 1950 کال کې، د افغانستان د اوبو زیرمې 4 میلیارد متر مکعب اوبه موږ په کال کې موږ دغه درلودل، په اصطلاح باندې چارج درلودل، او د چارج سره بیا یو څه د افغانستان خلکو استفاده ځینې کول، او څه طبیعي د افغانستان د خاورې څخه خارج تلل، لکه ایران پاکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان ته موږ دا اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو چې د افغانستان دېرش زره یخچال وه، د دېرش زره یخچال څه د دوه زره اووه سوه څه هم کم یخچال موږ ته راپاتې دي. یعنی امکان چې تر اوسه پورې دوه زره یخچال ورته پاتې، یعنې د دېرش زره یخچال څه چې هغه د اوبو اصلي زیرمې دي، چې مثلا د رودونه جوړوي، د پنځه درې حوزې جوړوي، او ورځ په ورځ باندې وچکالي په افغانستان کې هم ډېریږي. او موږ په هیڅ بین المللي دغه کې تړون کې موږ سهیم نه یو چې موږ هلته یو تعهد مو کړی چې موږ همسایګانو ته به هرو مرو اوبه ورکوو. کله چې موږ اوبه لرو اول موږ استفاده ځینې کوو، او کله چې موږ استفاده یعنی زموږ څه اضافه پاتې شي هغه همسایګانو ته ورکوو. اوس موږ سخت خپله اوبو ته ضرورت لرو، په وچکالي کې روان یو، او افغانستان د یو لوی وچکالي سره مخامخ.
ډاکټر عبدالله هیواد د اوبو د چارو متخصص چې د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستۍ لانجو او تاویل ماویل په ارتباط باندې خپل وروستي تحلیل او نظر له موږ سره شریک.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یوې بریتانیا میشتې غیر انتفاعي موسسې داسې آنلاین نقشه چمتو کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په مستند ډول ښیي. دا لومړی ځل دی چې داسې یو آنلاین نقشه جوړیږي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په شفاف ډول پکې ښکاره کیږي. جزئیات له اسمت څاروانه اورو.
وې برتانیي مؤسسې د افغان ویتنس پروجکټ یا افغان شاهد په نوم پرون پنځشنبه یو آنلاین نقشه خپره کړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو تایید شوي سرغړونې مستندوي. دا آنلاین نقشه چې د امریکا له غیر انتفاعي سي څلور اي ډي اس مؤسسې سره په شریکه جوړه شوې د بشري حقونو د سرغړونو او نورو پیښو معلومات وړاندې کوي، لکه د پیښې نیټه او څرنګوالی، او یا هم د سرغړونې د عامل او قرباني نوم. دا نقشه خبریالانو، څیړونکو، پالیسی جوړونکو او عامو خلکو ته لار هواروي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د اندازې په اړه څرګند تصور ولري. په نقشه کې یو زرو درې سوه معلوماتي ټکي یا ډیټا پوینټونه ثبت شوي چې د 2021 د اګست له ولسمې وروسته شوي دي. په دې نقشه کې همداراز د ملکیانو، ژورنالیستانو او قومي لشکیو د ورځنیو حقونو د سرغړونو، او همداراز د ښځو د حقونو د خلاف ورزیو، اعتراضي خوځښتونو او د ترهګرو د حملو په اړه معلومات په مستند ډول وړاندې شوي دي. دا نقشه په منظم ډول تازه یا اپډیټ کیږي، او اوس 450 تصویري سندونه چې په هغو کې پر ملکیانو حمله، 350 اعتراضي تصویري سندونه او پر شیعه او هزاره اقلیتونو سباندې سل حمله شامل دي. که څه هم افغان شاهد هر ورځ د افغانستان پیشي څاري، خو یوازې هغه معلومات پکې شامل شي چې پوره کړه او تایید شوی وي. نو پر دې اساس ویل کېدای شي هغه معلومات چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه په دې نقشه کې موندل کېدای شي په سمندر کې له څاڅکي سره پرتله کېدای شي. د دې نقشې مسؤلان وایي دوی د معلوماتو په خپرولو کې له خورا احتیاط کار اخلي، ځکه چې که ناتایج شوي معلومات خپاره کړي د دوی پر باوري معلوماتو هم د خلکو اعتماد له منځه ځي. د افغان شاهد مسؤول ډیوډ اسبورن وای د معلومات په دې هیله ثبتوي چې یو ورځ به د محاسبه میکانیزم سبب شي چې د قضیو عاملان عدالت راکې کاشل شي. په وروستیو میاشتو کې د افغان شاهد ټیم له افغان مؤسسو سره کار کوي چې د شفافو او کره تحقیقاتو لپاره د دوی وړتیا زیاته کړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو څخه د دوه کالونو په تیریدو سره د تعالان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د خپلې ونډې ارزونې راپور خپور کړ. دغه وزارت د پنځمې ورځ د هیلو او واقعیت ترمنځ په نوم د خپلې ونډې ارزونې په راپور کې ویلي دغه ماموریت په افغانستان کې خپلو اهداف ته رسیدو په لار کې نه و. جزئیات په دغه رپورت کې.
د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دا څرګنده وه چې افغان امنیتي ځواکونه په خپله د امنیت د تامینولو توان نه لري، خو امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو یوه اړخیزه پرېکړه عملي کړه. د دغه وزارت په وینا د امریکا د دغه اقدام په پایله کې په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت د ختمېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو لامل شو. په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو نږدې دوه کاله وروسته د هالند بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ناټو د پرېکنده ملاتړ ماموریت کې د هیلو او حقیقت ترمنځ په نوم د خپل ونډې ارزونې راپور په خپرولو سره وویل د یاد ماموریت اصلي موخه دا وه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر ځان بسیا اداره رامنځته کړي څو وکولی شي د تل لپاره له طالبانو سره مقاومت وکړي، خو دا موخه ترلاسه نه شوه. د دې راپور په دوام کې ویل شوي چې دغه ماموریت په افغانستان کې خپلو موخو ته د رسېدو په لاره کې نه و. د هالند بهرنیو چارو وزارت د ارزونې راپور له مخې په افغانستان کې د پرېکنده ملاتړ ماموریت په موده کې ډېری سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې وې او داسې هېڅ سند شتون نه لري چې وښیي د دې ماموریت پر مهال د افغان وسله والو ځواکونو او پولیسو د پر ځان بسیاتوب یا مسلکیتوب په جوړښت کې ښه والی راغلی وي. د 2021 کال د نومبر په 10مه د لاتویا په پلازمېنه ریګه کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې چې افغانستان یې د اجنډا یوه برخه وه، د ناټو بهرنیو چارو وزیرانو له غړو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د ناټو د څو کلن ماموریت ګډه ارزونه وکړي. د هغه وخت د ناټو سرمنشي ینس سټولنبرګ ټینګار وکړ دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره موخې وټاکلې چې ښې پر مخ ولاړې.
له خبرونو ور اخوا
له فريدي سياله به د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د بریټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د بریټانیا پرمرستو د څار بنسټ د یو چارواکي څرګندونې راخیستي چې د هیواد حکومت یې د افغانستان خلکو ته په شا کولو تورن کړی او ویلي دي بریټانیا له افغانستان سره خپلې مرستې راکمې کړې دي. د ورځپاڼې په ټکو د بریټانیا د مرستو د اغیزو خپلواک کمیسیون ویلي تمه کېده چې بریټانیا به په 2023 او 2024 کلونو کې افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې 100 میلیونه پاوند مرسته وکړي، په داسې حال کې چې په تیر کال کې 246 میلیونه پاوند مرسته کړې وه. وړاندې په مطلب کې لولو د بریټانیا په مرستو کې ځکه کموالی راغلی دی چې یوه یې د مرستو بودیجه کمه شوې ده او بل دا چې د پیسو ډېره اندازه په دې هیواد کې د کډوالو د میشتېدو چارو ته ځانګړې شوې ده. د بریټانیا پر مرستو د څار یو بنسټ په داسې حال کې د دې هیواد د مرستو د کمیدو خبره کوي چې له دې وړاندې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون ویلي وو چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه فدراسیون په یو راپور کې ویلي چې د بل هر وخت پرتله خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي دي او د پور اخیستلو اندازه د تیر پرتله شپږ چنده زیاته شوې ده. ایرو اشاري ویو خبرونې بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې راخیستې دي چې پر طالبانو یې فشار راوړی چې د ایران د اوبو حق ورکړي. وړاندې لولو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د چهارشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې ویل ایران د طالبانو له حکومت څخه په جدي توګه تمه لري چې د هیرمند لسین څخه چې په افغانستان کې د هلمند په نوم یادیږي او ایران ته بهیږي د ایران د اوبو حق ورکړي. عبداللهیان خبرداری ورکړ چې د افغانستان له خوا په دې کار کې پاتې راتلل بد ورخي زیړی کې اغیزمنې کړي.
د ننګرهار په شمیر لرو پروتو ولسوالیو کې د خوندزیو خوونکې په زده کوونکو شخصي کارونه کوي. د خوندزیو زده کوونکې وایي که د خوونکو خبره ونه مني او یا یې کار ونه کړي د خوندزیو استادان ورته په امتحانو کې د ناکامېدو ګواښ کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که یو لورته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ لشپګم ټولګي پورته د خوندزیو دروازې تړلې، بل لورته د ننګرهار په یو شمیر لرو پروتو سیمو کې د خونځیو استادان زده کوونکي د تدریس پر مهال په خپل شخصي کارونو ګماري. زید الله او محمد ابراهیم چې د خپل خونځي موقعیت نه سرګندوي وایي که د استادانو خبره ونه مني او یا د هغوی کارونه ونه کړي نو په ازموینو کې د ناکامیدو لګواخ سره مخ کیږي.
شاګردان چې دي زیاتره استادان دي دوه بزن سره بوزي لونه پکې کوي کې یو شبل شي پکې په دې باندې شاګردان چې دي زیاتره چې دي نو ورزي ځکه به هغه شاګر سره کاسته خلی چې ولې زما کار ته را نغلې دې باندې کله کاسو سره واخلې به تر اخره کې ازموینه کې چې دا به پاتې راولي.
هغه استادان زده کوونکو ته وایي چې مون سره لونه وکي نو د لو په بدل کې مون تاسو نمرې درکاو. نو یو خدای چې دغه کار غیر قانوني کار دی او دا د زکونکو سره وستره جفا پدې د چې زکونکو دولس کاله مکتب د دې پر نه دي چې موږ د سګ نمرې راکې غو د زکړې لپاره دي چې دوی د دوی نمرې ورکې د زکونکو دوی مختکوي په دې نمرو باندې زکونکو د درس نه د زکړې نه لري پاتې کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسولین هم د زکونکو یاد ستونزې مني او وایي چې تازه یو شمېر زکونکو چې خونکو یې غنملو ته ګمارې دیول راګرځولې دي. د دې ریاست وایاند فرهاد احمد ستانګزی وایي پس د کوونکو شخصي کارکونکو خونکو سره به د قانون لمخې چلن وشي.
د غز د کوونکو چې د خونکو په وینا باندې تللی او پټوي کې کار کول او غنوم ولونه کول هغوی ته توصیه شوله هغوی ونیول شو هغوی د چې سره د قانون په چوکاټ کې کوم اجرات کول او په کار دا ور سره وشول اینده د بار ورته سره توصیه شوله.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو د پوهنې ریاست لوري په خونځو کې د یاد اقدام ستاینه کوي او زیاتوي چې د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو کې د هم د خونکو دا ډول چلن مخه ونیسي. دوه تنه ګل محمد او نورشاه وایي
منګ به چې به چومو مکه منګ به ولګل مکتب لا معلومانو بیا غلب لا ول به ول یا بل کوم کار لا به ول چې شه یو شه بل شه به کول بس صحیح بن روزل کده و
تړې د خپل زوی مکتب ته لیږي او دا لاړ شي لو ته بوزینو دا غلط کار ده نو دا خو مکتب ته چې نزینو اتمن نو دا سبق هم نشي لغم نشي ټول توجه هم دی لو ته دي شین ته کې غوړ مکتب ته نه کیږي بيخي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي بیا لزده کوونکو او د دوی له کورنۍ غواړي چې په خونځو کې د اصلاحاتو درامنځته کېدو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس په ننګرهار اخوا نورستان ته ورشو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په نورستان کې د مخکښو بزګرانو یو شمېر شوراګانو ته ټراکتورونه د غنمو د لو وسایل او تریشلې ورکړي. اوس هم په نورستان کې کار کوي او نور شاخه کارونه د ښځو پر غاړه دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې او بو لګولو او مالداري ریاست مسولین وایي د ولایت په ټیو کرنې زمکې تنګي او لوړې جبرې دي. په کې غټي ټیکټري او قلبي په اسانه کار نشي کولې نو دوی اړوندو مرستندوی ادارو څخه وغوښتل چې د نورستان د پټیو د جوړښت سره سمې ټیکټري او وسایل د خانانو ته په واک کې ورکړي څو یې اوسنۍ ستونزې حل شي. د دوی په وینا چې د خوړو نړیوال پروګرامي غوښتنه ومنله او اوس مهال د مرکز پارون واما وانتویګل او کامدیش ولسوالۍ کې د بزګرانو شلو اتحادیو ته شل اراده ټیکټري او د غنمو لو کولو او راټولولو سل ماشینونه ورکړل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان د ویشل شوو وسایتو او وسایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شل اراده تراکتوره او همدارنګه سل اراده د غنمو ریبلو او پاکولو وسایل او دغه وسایل په نورستان کې د بزګرانو اتحادو ته توضیح کړل چې هر اتحادیه کې 500 نوال تر سل پورې بزګران وجود لري او دوی په ګډه باندې د دې نه استفاده کوي او په ګډه دغه وسایل او دغه کوچنی تراکتور ساتنه کوي. دغه ډېر ښه تراکتور دي مجهز دي دا یو قسم له د انانوي کرن نه د عصري کرنې په لور باندې یو ګام دی.
خاغلی افغان وای پر شلو تراکتور او د غنمو ریبلو او راټولولو په سلو ماشینونو ټولي 4 میلیون افغاني لګښت راغلی دی.
شل دانی تراکتور او سل دانی دا هارویسټر یو تراکتور قیمت یو لکه لزر افغانۍ دی او یو هارویسټر د غنمو چې دی تقریبا 8000 افغانۍ نو ټول 4 میلیون افغانۍ لګښت په دې باندې راغلی. د ځمکې په قربا کولو کې د تخم د ضایعاتو نه مخنیوی شي همدارنګه د حاصل په اخیستلو کې به هم د حاصلاتو ضایعاتو کې تر ډېره حده مخنیوی وشي.
ځایي اوسیدونکي د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ورسره پر شو مرستو خوختی وای پټی ډیر لوړی او جووري لري کولب پکې نه کیږي او داړولو لپاره نور وسایل هم په واک نه درلودل.